کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
آزادی رادیو اوریدونکو خبرونې ته په خیر راغلاست. آزادی رادیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دي. اوس په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې دا خبرونه مو تر 1 بجې ده. د آزادی رادیو ته د سات په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. دا زموږ خبری خبرونه ده. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن هم روانې دي. په دې ارتباط به تاسې له کابله رپورټ واورئ او له دوحې هم هڅه کوو چې تاسې ته معلومات وړاندې کړو. خو مخکې تر دې چې رپورټونو ته ورځو، فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
ساکته څو مهمو خبرونو سره ټکی. د هرات چارواکي پر وی امنیتي پوسټ د وسلوالو طالبانو په برید کې د حکومت له ځواکونو د 14 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه افغان چارواکي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو د وژل کېدو خبر کوي او د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي چې صدر اعظم عمران خان د هند پر وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنی لارې په تړلو غور کوي. د خبرونو تفصیل. د هرات چارواکي پر وی امنیتي پوسټ د وسلوالو طالبانو په برید کې د حکومت پلو ځواکونو د 14 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور له مخې د هرات امنیت قمانداني ویان عبد الله حد ولی زادن وویل چې د پېښه تیر شپه د دې ولایت پر رباط سنگي ولسوالۍ کې سوي ده او وطن نور پکې ټپيان سوي دي. هغه وویل طالبانو ته هم په دې برید کې تلفات او وشتي خوش مېری یاد نه کړ. طالبانو دغه برید مسولیت اخیستی دی. په کندهار کې په ماین چاودنه او دوو جلا هدفي وژنو کې د دوو ښځینه پولیسو په ګډون شپږ پولیس وژل شوی دي. لومړی پېښنن سهار د کندهار د لومړی ناحیې اړوند د چوک مدد په سیمه کې هغه مهال اوس و چې نامعلوم وسلوالو په یوه برید کې دوه ښځینه پولیسانې په نښه کړې. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل.
نن سهار اته نیم بجې شاوخوا د ارغنداب ولسوالۍ دوه تنه پولیس و چې وزته پر لار ده د نامعلوم اشخاص د خواست څخه پروستوي دي او دواړه په شهادت رسېدلي دي. تاسو دغه نسخه بل چا کار نه دی د طالبانو دی.
د ښاغلي ناصر په وینا وسلوال برید وروسته لسیمې تښتېدلې او دوی د دې پېښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. چارواکي وایي تر دې پېښې لس دقیقې وروسته نامعلومو وسلوالو د کندهار ښار د اومې حوزې اړوند له پنجوایي دراهي سره د تلاشۍ په پوسته کې یو پولیس وشتلی او وژلی دی. دغه ورځ تېره شپه د کندهار د ارغستان ولسوالۍ په توره ګاره سیمه کې د ملي پولیسو پر پیاده ګزمې د ماین چاودنه سوې ده چې په نتیجه کې یې درې پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغه پېښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په یو بل تازه خبر کې افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د طالبانو د نمول سوي والي د مرستيال د وژل کېدو خبره کوي. بختر خبري اژانس د افغانستان د ځینو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وايي ملا زر قوي له خپلو څلورو ملګرو سره په یو هوایي برید کې په غورک ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د دې پېښې په اړه به په راتلونکو خبرونو کې نور جزئیات ورکړو. افغان چارواکي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې هم د دوو داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تیر ماښام د هوایي برید په نتیجه کې سوې ده. ښاغلي خوګیاني دغه راز وویل چې په بټیکوټ او سره رود ولسوالیو کې د افغان ملي پوځ ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لسګونه کلي له طالبانو پاک شوي دي. نوموړي وویل چې د بټیکوټ عملیات پای ته رسېدلي دي.
په بټیکوټ کې له تیرو درې ورځو پیل شوي عملیات چې لسګونه کلي په ترڅ کې پاک شول، یو شمېر وسلې او مهمات هم ونیول شول. عملیات پای ته ورسېدل. هلته سیمه ییزه اردو هم ګمارل شوي. د سیمې امنیت کې به له ولسي پاڅون کوونکو او نور ځواکونو سره مرسته وکړي. په سرود ولسوالۍ کې هم یو ځای عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري. لسګونه کلي په تیرو څو ورځو کې د مخالفینو له شتون څخه پاک شوي. وسلې او مهمات هم نیول شوي دي او دا عملیات لا هم جریان لري.
د شغل خوګیاني خبره په دې عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا زده راډیو اوري. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند سوداګری د مزکنی لارې په تړلو غور کوي. د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې د سیشن به پرځ ویل دي چې د مهال د هندستان لپاره د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند مزکنی سوداګری د لارې د تړلو د پریکړو پر قانوني اړخونو غور کوي. پاکستان د روان کال د فبروري په میاشت کې هم د هند لپاره خپل هوایي حریم وروسته لاغه بند کړ چې په هندي کشمیر کې د یو پاکستان میشتي وسلوالې ډلې لخوا برید د دې دوو ګاونډیو ترمنځ د نښتو سبب شو، خو د جولای د میاشتې په نیمایي کې بیرته پرانست. په روانه میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا وروسته لاغه ترنګلتیا زیاته شوه چې نوې ډلې د هندي کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړی امتیاز واخیست. دغه اقدام د پاکستاني چارواکو غبرګون راوپاروه. او ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړي دي. د ایران د عدلیې وزارت وایند غلام حسین اسماعیلي د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ته ویلي چې د آراس امیری په نوم یوه میرمن چې د بریټیش کونسل په اداره کې یې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه وه مجرمه بلل سوې ده او په لس کاله بند محکومه سوې ده. بریټیش کونسل د برېټانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده. د اسماعیلي په وینا له سړیو څخه یو یې انوش آشوري دی چې د ایران او بریتانیا دواړو تابعیتونه لري. دا هم د اسرائیلو د جاسوسۍ سازمان موساد سره د اړیکو په تور په 12 کاله محکوم شوی دی. همدارنګه دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کاله بند محکوم شوی. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به زموږ د خبرونه نن د یوې بجې پورې اورینند. چهارشنبه ورځ د سمبولیش په ژمنې چا ده د 1398 هجری المریز کال نن د 2019 میلادي کال د اگست میاشتې 13 سره برابر ده. د په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې دارت کړی د چې له امریکا سره د سولې موافقه نهایي شوې ده. دوی وایي چې پر دې موافقه باندې خبرې روانې دي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې تاسو ته معلومات وړاندې کړو. هڅه کوو چې له دوهې زموږ له همکار سره په ارتباط کې سو او تاسو ته له دوهې چې هلته اوس څه روان دي معلومات درکړو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر انتخاباتو هم خبرې کوو. په هلمند کې د انتخاباتو لپاره څرنګه تیاری پیل شوی؟
د انتخاباتو لپاره موږ پلان دوه پلان لرو. یو پلان شاري دی او یو پلان عملیاتي دی پر اطرافو باندې. چې شاري پلان هم د دې لپاره دی چې خلک ولس په سوالات کې شي او انتخابات راحته شي.
په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو. په دغه پروګرام کې د مخدر موادو پر ضررونو باندې خبرې کیږي. د خبرونی اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو دی. د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو د اساسو ترمن د سولې لپاره چې کوم توافق په پام کې دی نه دی نهایي سوی. یعنی په دې ارتباط مخکې خبر سوی یو شمېر رپورټونه یې رد کړي دي. دوی ویلي دي چې خبرې روانې دي. نن به په قطر کې د دغو خبرو اترو ومه ورځ وي. هڅه کوو چې په دوحه کې له خپل همکار سره خپل همکار پیدا کړو او تاسو ته په دې ارتباط باندې په خبرونه کې له دوحې معلومات باندې کړو. خو تر هغه مخکې اردو کابل ته زموږ همکار اکرام الله اکرام رپورټ لري. زه فکر کوم چې زموږ له خپل همکار سره تلفوني ارتباط مو ستونزه لري. فکر کوم چې تلفون د تخنیکی ستونزه لرو. خو له دوه هیر سره د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د دغو خبرو په اړه د رپورت جوړولو لپاره دوه هیر تللی دی. را سره د خاورین صاحب تاسو پروګرام ته خیر راغلاست. کمیرمانی وکی دغه د نن ورځو د خبرو کوم جزئیات چې تر اوسه تاسو ته در رسیدلی دي له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله سلام علیکم تاسو ټول ته سلام او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دلته خو اوس سهار 19 بجې دي. هم دې 19 ټاکل شوي و چې د بیسته سر به بیا پیل شي او اوس به پیلېدو ده. د شپې تر یوې بجې پورې کار وشي او په یوه بجې راته وویل چې سبا سهار به په 19 بجې بیا سره وینو. پرمختګونه خو د وروستۍ دوه ورځې داسې ښکارېدلې چې دوی به د مساویدې په کادوین تاکتیک باندې وخت ډېر تېر کړ. مسو خو لکه وزیر داسې د اختلافي مسایلو نه ښکارېده. دوی په ګروپي ټیمونو کې یا په ټیمي کارونو کې په درېو سره ژبو پښتو دري او انګلیسي باندې خپل مواد یا د معافقې باندې ټکي باندې رسېدلي دي. نو دغه روسۍ وضعیت ده، تاسو د روسي وضعیت څه نوکه داسې ده.
مننه.
هغه خلزاد د نن افغانستان ته سفر کوي. دا عموما طبعا د دې پیل د دې لومړۍ غونډې نه وروسته وه، دلته د دې ځای پرواز د مازدیګر لخوا یې هغه راته خوام شوی ده. نو هغه به نن افغانستان ته سفر کوي او دلته به کار پای ته ورسېږي او د دې د رسمي مراسمو لپاره به بیا یوه نیټه وټاکل شي.
خاورین صاحب، تاسو دغه مهمه خبرې ته اشاره وکړه چې دلته به بحث پای ته ورسېدل تقریبا او خلیلزاد به کابل ته ولاړ سي. هلته بیا د سویل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې توافق نه دی نهایي سوی. نو دا څه معنی لري ستاسو په نظر؟ دا یعنی که خلیلزاد کابل ته ځي نو بیا څنګه دوی ته؟
دا طبعا زه خو دلته یم او ازادي راډیو ته څوک ویلي دي دا خبره هم د دوی صحیح ده. نهایي سوی ما خو هم داسې نه دي ویلي چې خلاص شو او موږ ته یې راکړل چې دغه ده. خو نن بیا هم سره کښېني او ما درته هغه وضعیت نه ویلي چې په څه شي باندې هغه ده په مسایلو باندې موافقه شوې ده، داسې په هغه جوړښت باندې او نور ځینې کیسې نورې لږې سره ډېرې تړلې دي. که مثلا په اگر رسمي افتایه غونډې ته د بهرنیو چارو وزیران را غواړي طبعا یو معلوموي، خو دوی څه وخت کوم وزیر کومه ورځ باندې کولی شي که ته حتما غواړي یا د دې ځای امیر که چېرته په هغه کې برخه اخلي نو دا خو یو درې څلور پنځه ساعته وخت غواړي چې دغه دفتر سره تماس کې او دا هغه کې چې په کومه ورځ باندې دا کار کېږي. نو اما پرون چې دوی دغه سالون را ووتل عمومي وضعیت داسې ښکارېده چې دوی حتی چې کله په دې باندې کار لا کوي چې کومه ورځ هغه ده یو ټیم په دې باندې اخته یو ټیم په دغه د درېو ژبو په کار باندې اخته. نو دا عمومي وضعیت داسې ښکارېده چې د دوی دغه اوس به سر غون شي کېدای شي درې ساعته څلور ساعته دوه ساعته نه پوهېږم څومره به دوام وکړي.
خاورین صاحب، تاسو ته داسې څه معلومات سوي دي؟ تاسو خو هلته یاست، خلک سره وینئ، تاسو ته داسې څه معلومات سوي دي چې د افغانستان د هیات د خوا څخه څه معلومات رسېدلي چې دوی درځي؟ یا ځکه کابل کې هم د یو هیات په برابرولو باندې کار روان و، ځکه تاسو مخکې په راپورونو کې ویلي وو چې د توافق د نهایي توافق د اعلان لپاره هم درې حداقل درې ځایونه تر بحث لاندې دي، کابل دوها او کابل اوسلو واشنگتن. نو دغه ارتباط باندې تاسو ته تازه معلومات رسېدلي چې دوی بالاخره په کوم ځای توافق وکړو او آیا له کابل څوک درځي که یا؟
دا خو د امریکا او طالبانو تر منځ او په دې سره د افغانستان حکومت نه وي. اوس خو په ظاهره دا معلومات داسې ښکاري چې دلته په قطر کې کېږي او دوی په قطر باندې موافقه کړي. بیا هغه د حیات د جوړېدو په کابل کښې د حیات کوم حیات ټاکل شوی یا کاروبان کېږي هغه حیات د بین الافغاني خبرو حیات به په
خاورین صاحب، زه مجبوره یم چې تاسې قطع کړم ځکه ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسې د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبریال زموږ همکار ایوب خاورین خبرې واورېدې. مجبوره یو چې دا خبرې قطع کړو ځکه د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د ازادي راډیو سره بیا څه نوي معلومات شریک کړي دي. دا اوس را سره زما همکار اکرام الله اکرام د ټلیفون په لاین کې دی. اکرام مهرباني، تاسې څه نوي معلومات لرئ د سوهیل شاهین له ادرسه؟
فرشته جان تاسو ته سلامونه. که څه هم خاورین صاحب چې کومې خبرې وکړې تېره شپه دلته په کابل کې یو شمېر رسنیو هم دا خبرې بریک کړې وې او ویلي وو چې د دواړو لوریو ترمنځ طالب اساس او امریکایي پلاوي ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته رسېدلې دي او دواړه خواوې اوس د یوې هوکړې د انګلیسي پښتو او دري متنونو سره پرتله کوي چې نیمګړتیاوي او توپیرونه پکې ختم کړي. خو سهیل شاهین په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین سره چې زو وګړي دی وای چې خبرې نن هم دوام لري او دا خبرې په سوشيبو کې پیلیدون کې دي. غټول راپورونه چې ګوندي نه هم پړاو خبرې پاتې رسیدلې دی رد کړی. خغلی شاهین وویل چې یو شمېر روسي موارد لا هم پاتې دي چې نن به پر بحثونه کیږي. دا معلومه نه ده چې دا خبرې به د پوینا باندې کله پاتې رسیږي. خو دی وای چې کله د روسي موارد هم پاتې ورسیږي دا شاید په دوه ورځو کې یا په یو ورځ کې پاتې ورسیږي بیا به دا نه هم پړاو خبرې پاتې چېږي. خاورین صاحب هم د خلیلزاد راتګ تقابل ته اشاره درلوده. شاهین هم دا تقریبا تایید کړ چې خلیلزاد به شاید وي کابل ته لاړ شي. خو نور ټیم به د خبرو لپاره په قطر کې پاتې وي او دغه خبرې به دوام لري. خدا چې د خلیلزاد لاندې خبرې د سویل شاهین لاندې خبرې واو
نن خبرې جریازه بیا او خلیلزاد کې چې لاړ شي تاکي نور ټیم یې دلته موجود او سره به خبرې شي.
فرشته جان خپل شاهین چې ما پوښتنه وکړه چې دا کوم موارد چې دا یادې چې روسي دي او شاید بحثونه پکې او توافق ته پیری ورسیږي، نو موږ ونه ویل چې دا کوم موضوعات دي. خو وی ویل چې روسي ټکی دي او ممکن نن بحثونه کو او شاید یوې موافقه ته پیری ورسیږي. یو بل مهمه خبره چې شاهین وکړه دا شاید وي دا ظلم چې کله دغه ټول موارد وروستي شي دواړه لوري شاید د خپل مشانو سره یو ځل بیا هم د وروستي خبرې شریکي کی او د وروستي خبرو لپاره دواړه لوري یو بیا خپل مشانو ته مراجعه وکړي. خو دغه خبرې به هم نه هم پړاو د خبرو په جریان کې کیږي، نه ډیر زماني وخت د پوینا باندې چورته نه ورکول کیږي. بله فرشته
ډیر مننه اکرام، از مجبور يم چې تاسو سره د خبرې چې وکړې مهمه وي مننه. خو چون دا ارتباط مو تخنیکی ستونزه لري او اوریدونکو ته شاید دا اسانه نه وي چې دا ستاسو خبري واضح واوري، په دې خاطر دا خبري قطع کوو. خو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري، تاسو کولای شئ چې دا ټول معلومات زموږ پر پانه باندې ولولئ ازادي رادیو ټکی کام، او زموږ همکاران کار کوي چې دا تخنیکی ستونزه حل سي او تاسو واضح او صاف زموږ اواز مو اوري، زموږ خبري مو اوري. تاسو واوردل چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی د سولې تفاهم نه دی نهایي کړی. خلیزات که کابل ته هم لاړ سي د هغه ټیم به په دوه کې پاتوي او دوی به پر هغو مواردو چې باید بحثوسي بحثونه جاری وساتي. اوس به ناجیه ساپۍ ته ورسو، دا د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د سولې روانو هڅو او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په تړاو لیکنې او تفسیر خبرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې پوښتنه کړې چې له اجماع پرته سوله څومره ډاډمنه ده. د سر مقالې لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نه هم پړاو شپږمې ورځې بشپړېدو ته په اشاره پوښتنه کړې چې دا هوکړه به په افغانستان کې سوله راولي که به د جګړې بڼه بدله کړي. د ورځپاڼې لیکوال لیکي تر څو چې دغه توافق په ټوله کې د افغانانو اجماع تایید نه کړي او هم نړیوال تضمین ونه کړي، خي هر شیبه د ماتولو خطر وي. مسیر ورسپانی په سر مقاله کې د امریکا او طالبانو توافق ته په اشاره لیکلي ویل شوی چې طالبان به له امریکا سره د وتلو پر مهال اوربند وکړي، خو د جګړې له افغاني اړخ یا اړخونو سره به اوربند نه کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي روانو مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل، دوام او بریالیتوب لپاره هلې ځلې تیزې شي. د سر مقالې د لیکوال په باور دواړه اړخونه باید له خپل اړخه تیرېدنې او قربانۍ ته تیار وي، او همدارنګه د ټولو لورو د یو پراخ ولسي فشار اړتیا هم شته چې د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره مؤثر تمامېدای شي. دنیا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی ټاکنې بحران لویوي که سوله اړینه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې سولې پروسه روانه ده، حکومت وایي ولسمشریزې ټاکنې د میزان میاشتې په شپږمه نیټه حتما ترسره کوي. خو د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې آیا د شفافو ټاکنو امکان شته که نه. د سرمقالې د لیکوال په باور تر اوسه د ټاکنو شفافیت په اړه هیڅ تضمین نشته او اړتیا ده څو د سولې له موجوده فرصته په ښه توګه ګټه واخیستل شي. سرخط ورځپاڼې په سرمقالې کې لیکلي، په قطر کې د سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ روانو خبرو اترو پر ولسمشرۍ ټاکنو سیوری غوړولی او په دې ډول غواړي چې دغه ټاکنې په خپل وخت ترسره نه شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، سره له دې چې سوله د افغانانو ستره غوښتنه او اړتیا ده، خو په وینا یې چې د دې پروسې د چټکتیا او اهمیت ته په کتو پکار ده چې په کراره مخته ولاړ شي، سو تلپاتې او په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې مؤثریت تضمین شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، که څه هم په قطر کې د سولې خبرې د تړلو دروازو تر شا روانې دي، خو بیا هم داسې اوازې دي چې ګنې طالب ډله له افغانستانه له قید او شرط پرته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت په اوسنیو حالاتو کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د دوامداره ملاتړ له امله د زړه له تله هرکلی کوي، خو باید د ترهګرۍ ضد مبارزه د بری تر بریده ورسول شي.
اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري اوس په ورسونه اجي سپیته چې اقتصادي خبر نوړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د المان ادارې ترمنځ د همکاریو سند لاسلیک شو. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې تفاهم لیک په اساس به المان جی آی زیټ اداره له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د صنایع استخراجي سکتور سره مرسته وکړي. د یاد تفاهم لیک په اساس جی آی زیټ اداره د افغانستان د صنایع استخراجي سکتور سره 228 میلیونه افغانیو مرسته هم وکړه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د انځرو حاصلات زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان انځر خلیج، حوزې او په ځانګړي ډول هند ته صادرېږي.
بازار خوبی هم منجر افغانستان در مارکتهای خارجي داره. به این لحاظ افزایش تولید انجیر و پروسس از او تاثیر بسیار خوب روی تقویت اقتصاد باغدارای ما و افزایش عواید باغدارا داره.
په دې کې هرات، بلخ، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونه شامل دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومن 80 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستاني کلداري 490 افغانۍ.
ناجیه سپی تاسته اقتصادی خبرونه وړاندې کړل. د ازادي راډیو اوریدونکو، زموږ د خبرونه تر یوې بجې پورې ده. نن په خبرونه کې یو څه تخنیکی ستونزې لرو. تاسو حوصله وکړئ، ستاسو ډیره زیات مننه کوو چې راسره ملګری یاست او خبرونه مو اوري. سما بل همکار عصمت ساروان صاحب د راسره په سټوډیو کې دی. ونړیواله مسله راخلو، د هند ستره محکمه د کشمیر په اړه د مرکزی حکومت د روسي پریکړې پر قانوني توپ غور کوي. د هند ستره محکمه وروسته له دې په دې موضوع باندې غور پیل کړی چې د هند مرکزی حکومت پر پریکړه شکایتونه سوي دي. د هند حکومت د کشمیر کورواکي ختمه او ځانګړی موقف یې ورڅخه بیرته واخیست. عصمت ساروان دغه مسله تفصیل کتلې ده او معلومات یې راټول کړي دي په دې اړه. او ساروان صاحب، که لومړی اوریدونکو ته دا ووایاست چې د هند سترې محکمې پر دې موضوع غور پیل کړی، که پیلوي او دا نور جزئیات یې که.
مننه فرشته جانې. د هند ستره محکمه له کشمیر څخه د ځانګړي موقف یا امتیازونو او همداراز د کورواکۍ د بیرته اخیستلو په اړه د دغه هیواد د حکومت پر پریکړې غور کوي او ګوري چې آیا دا پریکړه قانوني ده او که نه. د قانوني جوانب او اړخونه څیړي. د محکمې پر دې مسئله ابتدایي غور نن چهارشنبه پیل کړ او ویل چې په دې موضوع به منظم غور د اکتوبر په میاشت کې د 15 قاضیانو له لوري پیل شي. ستري محکمه د هند مرکزی حکومت ته امر کړی چې د 14 شکایتونو ځواب ووي. په دې موضوع تر اوسه پورې 14 شکایتونه په محکمه کې په ستره محکمه کې درج شوي دي او په کشمیر کې پر رسنیو د بندیز په اړه محکمې ته خپل دلایل وړاندې بندي شوي دي دوغو خلقو لوري چه شکایت کرده ده. ده هند حکومت پا کشمیر که پر تاک را تاک محدودیتون و ذکری او انترنتی او موبایل شبکی بندی کرده ده جمعو کشمیر پاره ده هند ده مرکزی حکومت پریفی ده کشمیر ده گنو خلقو و ده غرص ده گاوندی پاکستان غصه پاره ولیده. محکمه ده هند ده اقدامات چه پا مثلا پا رسانوی بندیز لگه ولی پا تاک را تاک بندیز لگه ولی ده هم چیلی چه آیا ده کارون قانونی ده و کنیده.
اوردون که تبای دوائی چه ده رپورتونو پر اساس ده هند پارلمان کل چه پریک را وکلی چه ده ده هیواد ده اساسی قانون دری سواویایم او پینز دیر شما ماده لغ وکلی چه لغه سره ده کشمیر قانونی موقف هم بدل سو. دیر هندی جواکونه د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر ته واستول سول هته ویل کېږي چې زرهاو اضافه قواوی استول سوي دي. سروان صاحب تا ویل چې دې مسلې د پاکستان غوسه پارولې ده. بې له شکه پاکستان د امنیت شورا غونډې ته خط واستاوه او د غوی د عاجلې غونډې غوښتنه یې وکړه. نو کله چې دا مسله پیښ سوې ده د افغانستان نوم هم مطرح دی. پاکستان د رپورټونو پر اساس غواړي چې افغانستان ته د هند هوایی او ځمکني لارې بندې کړي. آیا دا مسله د کشمیر لورستی مسله لنجه سره څومره په ارتباط کې ګڼل کیږي؟
بله، مخکې تر دې چې ستاسو هم دې پوښتنې ته ځواب وایم، تاسو اشاره وکړه چې دا مسله د افغانستان سره هم ارتباط ورکول کیږي. ځینو پاکستاني چارواکو مونږ بل په واشنگټن کې د امریکا سفیر ویلي دي چې د افغانستان د سولې
روان واشنگټن کې د امریکا سفیر
بله ویلي دي چې د کشمیر مسله د افغانستان د سولې روان پروسه زیانمنول شي. د پاکستان د اپوزیسیون مشر شهباز شریف هم همدا خبره کړې ده او ویلې دي چې داسې نشي کېدای چې په کابل کې د سولې وي او په کشمیر کې د وینې تویی شي. یعنی د کشمیر مسله د پاکستان چارواکي په یو نوي شکل سره له افغانستان سره
تړلې
ده. او پاته شو ستاسو د پښتنه چې هوایي قلمرو وز مکنه لاري ظاهرا همداسې ښکاري لکه څنګه چې تاسو ویل، هند ویلي چې خپل ځمکني لاره او د غرس هوایي قلمرو بل هند څخه افغانستان ته پر صادراتو بند کړي. البته د پاکستان کابینه یا صدر اعظم لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو دغه هیواد د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودری پرون خبریالانو ته په اسلام آباد کې وویل چې صدر اعظم عمران خان په دې اړه غور کوي او ژر به یو پریکړه وکړي. پاکستان د سږ کال په فبروري میاشت کې هم خپل هوایي قلمرو د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر ټولو الوتنو وروسته لدې منع کړ چې هند پر پاکستاني کشمیر بمباري وکړي او هند په دې خاطر بمباري وکړه ظاهرا چې د پاکستان کې و میشته سختری زړه د هند په چارو کې مداخله کوي او په هند کې په بمی حمله کې لاس درلود. د دې مسیر د بندیدو لقبل افغانستان په لسکونو میلیون ډالر تاوان کړی دی. آریانا هوایي شرکت، نور هوایي شرکتونه او دغه راس افغان مسافرو ډیر تاوان کړی دی. ټیکټ ډیر ګران شو، په خو به په لن مسیر تلل بیا مجبور شو چې د ایران لارې لاشي. نو دغه تاوانونه اوس هم خطر شته چې بیا افغانان ورسره مخامخ شي.
د افغانستان حکومت اوریدونکو تر اوسه رسمن د فواد چودری د خبرو پاره چې رویټرز خبري آژانس پرې کړی دی عکس العمل نه دی څرګند کړی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو سرپرست خانجان الکوزي سروان صاحب ته معلومه ده چې بیګاز موږ لمکار اجمل انصر مرکه کړی ده. په مرکه کې ویلي چې که پاکستان د افغان سوداګرو پاړوند هند ته د مالونو د رسولو لار وتړي، د افغانستان حکومت منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو د صادراتو مخنیوی کولای شي.
بل یوه خبره بل به هم زیاته کوه، هغه دا ده چې پاکستان تر اوسه پورې نه دی ویلي چې له افغانستان څخه هند ته تلونکي صادراتي مالونه هم منع کوي او که یوازې له هند څخه افغانستان ته تلونکي مال.
نو خو اوریدونکو که تاسې علاقه لرئ د دې مسلې سره، د خانجان الکوزي مرکز موږ پر ویبپاڼه سته ازادي راډیو ټکی کام دغه مرکه تاسې اورېدلی سئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وس په ورسو هلمند ته، په هلمند کې انتخاباتو ته څه تیاری روانه ده؟ زموږ همکار الیاس دایی لنډ رپورت وړاندې کوي.
سره له دې چې د ولسمشري ټاکنو ته وخت نږدې کیږي، خو په هلمند کې سیمه ییز چارواکي د هغه ګڼمیشتو سیمو د نیولو خاص پلان نه لري چې د طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم د مرکز لشکرګاه په شمول د هلمند د دوو مرکزي ولسوالیو پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي، ډېرې نورې ګڼمیشتې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. خو د هلمند والی وایي افغان ځواکونه د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د غسیمو د امنیت لپاره چمتووالی لري چې په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته ول په دې اړه دوی لا لوړان دي د نظامی مسولینو سره خپل تدابیري غونډي پیل کړی دي.
د هلمند امنیتي او دفاعي ځواکونو سلورمه غونډه نیولې او بل اخري غونډه زمنګ سبا ته دی او په دې سلور واړو غونډو کې منګه عامه تام خپل د سایټونو او خپل د امنیتي برخه کې امنیت نیولای دی. د امنیتي برخه کې هیڅ نو مشکل نشته. د هلمندي ولسته د انتخاباتو د امنیت د ساتلو واک لکه تیر انتخاباتو شو هیڅ د تشویش نه کې انشاءالله خیر خیر.
خبر د غسیمو د امنیت نه د چ د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. ولایت شورا وای حکومت دی نور سیمو کې عملیات وکړي او کسان ته د درایا چونې زمينه برابر کړي چې کلونه کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې وسیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی. د شورا
دا اوریدونکو تاسو زموږ د الیاس امکار الیاس دایي رپورټ اروید دا رپورټ موږ مجبور سو چې خطه کوزه کې تاسو سره مو د خبرولو ژمنه کړې و خو وخت کم سو. دا رپورټ زموږ پر پانه باندې ستاسو مفصل اروید لای سي د ازادي راډیو پانی ادرس ته ازادي راډیو ټکی کم او ژمنه کوي چې په بل خبرونه کې به په تفصیل درته خبر کړو. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پښپژمه دی. ازادي راډیو د انتخاباتو لپاره ګام په ګام کومې تیاریاں چې په کابل کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې کیږي تعقیبوي څاري او تاسو ته معلومات درکوي. اوس په ورسو فریبا ظاهر ته فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو لخوا د نومول سوي والي مرستیال په یوه بریک کې وژل سوی دی. بختر خبري اژانس په کندهار کې د اتل قلوردو د یوه قومندان له قوله لیکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی د خبره ورکړې ده. په خبر کې راغلي چې د کندهار لپاره د طالبانو د نومول سوي والي مرستیال مولا زرقاوي تیره شپه په غورک سیمه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سو. بختر اژانس زیاتوي چې له نوموړي سره د طالبانو درې نور لوړ پوړي قومندانان هم وژل سوي دي. ویل کېږي مولا زرقاوي د کندهار ولایت په ورستیو ګڼ امنیتي پیښو کې شکیل وو. دغه ولایت کې په یو بل خبر کې راغلی دی چې په د ماین په چاودنه او دو جلا جلا هدف وژنو کې د دوو ښځینه پولیسو په ګډون شپږ پولیس وژل شوي دي. لومړۍ پیښه نن سهار د کندهار د لومړۍ ناحیې اړوند د چوکۍ مدد په سیمه کې هغه مهال وشوه چې نامعلومو وسلوالو په یوه برید کې دوی ښځینه پولیس نښه کړې. د ننګرهار چارواکي وایي په بټي کوټ او سره رود ولسوالیو کې د افغان پوځ ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لسګونه کلي له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګینی ازادي راډیو ته وویل چې د بټي کوټ درې ورځني عملیات پای ته رسېدلی دی خو په سره رود کې دغه عملیات لا هم دوام لري. په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې دوه داعش تیر ماښام د هوایي برید په نتیجه کې وژل شوي دي. د هرات چارواکي بیا پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په برید کې د حکومت پلو ځواکونو د څوارلسو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده نن ویلي چې دا پیښه تېره شپه د دې ولایت په ربات څنګه ولسوالۍ کې سوې ده او نور کسان پکې ټپیان دي. د پاکستان د کابینې وزیر وایي چې صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند د سوداګرۍ د ځکنۍ لارې پر تړلو غور کوي. او ایران وایي د یوې ښځې په شمول ولې درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده باندې محکوم کړی دی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه بدن ماشم تر او بجو پوري وي. اوس زموږ همکار عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي. په دوه پروګرام کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې کولای بحث سوي دی. تاسو واورئ او هیله ده چې ښه وخت ولرې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیله ومني. زاد النافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د افغانستان حکومت وایي طالبان باید د سولې په خبرو اترو کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د
د هلمند ولایت پولیسو د نشي موادو له قاچاق کوونکو سره تر وسلواله نښتي وروسته څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد نیولی دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د صد میاشتې پر 28مه نیټه په نهر سراج ولسوالۍ کې د نشي موادو له قاچاق کوونکو سره د نښتې په نتیجه کې 228 کیلوګرامه چرس او 9 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. که څه هم نشي مواد نیول شوي، خو قاچاق کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه 50 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د تخار امنیه قمندان حشمت الله رسنوی ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د صد میاشتې پر 28مه نیټه په خواجه غار ولسوالۍ کې 150 کیلو او 600 ګرامه هیروین په داسې حال کې ونیول چې په دوو موټر کې پټ کړل شوي ول. د دې موادو د قاچاقو په تور دواړه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. عدلی او قضایی مرکز ته څه د پاسه 40 دوسی لیکل شوی دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د څلور دېرش پیښو په تور څلور څلوېښت کسان نیولي او دوسی عدلی او قضایی مرکز ته استولي دي. ښاغلی محید وایي چې عدلی او قضایی مرکز څو نورې دوسیې هم څېړلي او مجرمین یې په جزا باندې محکوم کړي دي.
په تېرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو د 22 پیښو په تور 9 کسان د عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو له دوو څخه نیولې بیا تر 15 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
له نیول شویو تورانو کسانو څخه اتو تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې هند ته هیروین او ښیښه قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې سلګونه کیلوګرامه خشخاش ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل د جوزجان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پل خراسان په سیمه کې په یو بار وړونکي موټر کې 111 کیلوګرامه خشخاش ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان حکومت وایي چې طالبان باید د سولې په خبرو اترو کې د نشي موادو د کشت، تولید او قاچاق په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي.
د افغان حکومت یو جدي غوښتنه دا ده چې طالبان باید امریکا او افغانانو ته په دې اړه وضاحت ورکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په فاریاب ولایت کې ځینو معتادینو خپلې ښځې په زور دې ته اړیستلې چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره پیسې پیدا کړي.
میړه مې معتاد دی، زه یې له کوره وشړلم ځکه نو دلته راغلم.
دا چې نشه د انسان د وجود پر ویټامینونو او نورو ګټورو موادو باندې څه ناوړه اغېز لري، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
مثلا د کلسیم د کمښت سره موجې کیږي، یا مثلا د یک ویټامین د کمښت سره موجې شي.
د حمید الله سروري په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله د پولیسو له لیکو څخه وشړل سو.
دلته اکثره خلک به تریاکیان په موږ کې و، تراسې دوده وس کوه، داسې به د کلنګای چرګ به درته جوړ.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واورو چې سلام ولې درې ورځې کېږي چې کور ته نه دی راغلی.
مورې بابا به کله راشي؟ نه پوهېږم چې کله به راشي. نو موږ به مخار څه شی خورو چې په کور کې څه نه وي؟ نو څه شی به وخورو؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو څخه غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې دي د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبان په هغو پیسو جګړه کوي چې د نشي موادو له لارې پیدا کړي دي. له همدې امله نشي مواد افغانستان امنیت او ثبات یو ستر ګواښ دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نقل کوي.
سره له دې چې نشه یي مواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لویه مالی سرچینه او د روانې جګړې عمده عامل بلل کیږي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اتم پړاو کې د نشه یي موادو موضوع ته اشاره نه ده سوې. په دې اړه د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل طالبان او نورې ترهګرې ډلې د نشه یي موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. له همدې امله افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غواړي چې طالبان د سولې په تړون کې د نشه یي موادو موضوع هم روښانه کړي.
یکی از ملاحظات جدی حکومت افغانستان
د افغان حکومت یو جدي غوښتنه دا ده چې طالبان باید امریکا او افغانانو ته په دې اړه وضاحت ورکړي چې د نشه یي موادو د قاچاقو په مدیریت کې د دوی لاس لرلو مسأله به څنګه کیږي. دا د افغانستان د خلکو مهم ملاحظات او پوښتنې دي چې باید طالبانو څخه په بیلابیلو پړاونو کې وشي. په تیره بیا په داسې صورت کې چې طالبان د خپلې جګړې پیسې د نشه یي موادو د قاچاقو له لارې برابروي، له همدې امله نشه یي مواد افغانستان ته یو جدي خطر دی.
ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ په اروپا کې د امریکایي ځواکونو له قومندان جنرال تود وولټر سره په لیدنه کې ویلي چې طالبان باید د نشه یي موادو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. په دې وروستیو کې د سیګار ادارې رئیس جانسوب کو هم ویلي و چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په صورت کې دایمي سوله او امنیت ناممکن دی. که په افغانستان کې نشه یي مواد ختم نشي، نو له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم په افغانستان کې ناامني دوام ولري. سیاسي کارپوه انتظار خادم له نشه یي موادو سره مبارزه هغه مهال بریالۍ بولي چې افغان حکومت، امریکا متحده ایالاتونه او طالبان په دې برخه کې افغان ملت ته ګډ تضمین ورکړي، ځکه په دې وروستیو لسو کالو کې د طالبانو او حکومت تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق ډېر سوی دی. له همدې امله باید دا درې واړه یو له بل سره لاسونه ورکړي.
د افغانستان د جګړې تداوم د نورو مختلف فکټورونو تر څنګ یو فکټور هم نشه یي توکو. په 2003 کال کې یوازې 1000 هکتار ځمکه په کوچنارو کرل کېده. اوس په 2013 کلونو کې تقریبا په ټول باندې 4000 هکتار ځمکه کرل کېږي. معنا دا ده چې نشه یي توکي د افغانستان د جګړې یو تر ټولو مهم فکټور دی چې دامه ورکړی ده. وسنی افغانستان تر ډیره حده په افغانستان د حکومت په قبضه کې دی. د دې په وړاندې باندې چې 9 میلیارډ ډالر په افغانستان کې نشه یي توکو د مخنیوي لپاره لګیدلی دي، څنګه اضافه شو دی په نسبت باندې چې کم شي؟ بهتره خبره دا ده چې طالبان، امریکایان د افغانستان حکومت دغه موضوع جدي واخلي، د نشه یي توکو مسله همداسې بابیزه ګڼل او د جنگ د اختتام خبره کول دا به احمقانه سیاسي دریځ.
د سیګار چړنې ښیي چې طالبان په اوسط ډول په کال کې له نشه یي موادو څخه 200 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي، خو طالبانو تر دې مخکې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه راپور اوروه. اوس فاریاب ولایت ته ځو او له هغه ځایه د محتاجینو د میرمنو حال درکوو. ځینې محتاجین په زور خپلې میرمنې دې ته اړ باسي چې پیسې پیدا کړي او دوی ته نشه یي مواد برابر کړي. د فاریاب ولایت بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې یو شمېر هغه ښځې چې میړونه یې نشه کوي دوی ته شکایت کړي او وایي چې میړونه یې په زور مجبوروي چې د دوی لپاره پیسې پیدا کړي، ان دا چې د پیسو پیدا کولو لپاره یې ناروا کارونو ته هم اړ باسي. په دې اړه اکرام کرم راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په فاریاب ولایت کې ځینو معتادینو خپلې میرمنې پیسو پیدا کولو ته اړ ایستلي او له دې امله یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دی. د دې ولایت څو میرمنې وایي میړونه یې په زور اړ باسي چې د کور او اولادونو په روزۍ ګټلو سربیره د نشه یي موادو لپاره هم پیسې پیدا کړي. یوه ځوانه میرمنه تنګل چې خپل اصلي نوم نه یادوي له خپل ماشوم سره د فاریاب د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلي په ژړا ازادي راډیو ته وویل. میړه یې معتاد دی، د څو ځله له دې امله ډبولې او په مرګ واخلي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي، او دای هم ورته ویلي که دا پیسې په ناروا ډول هم وي باید پیدا یې کړي. میرمن اتنګل وایي چې نور له دې ژوند څخه ستړي شوې ده.
میړه مې معتاد دی، زه یې له کوره وشړلم ځکه نو دلته راغلمه. میړه مې راته وویل چې پروا نه لري، بد اخلاقي وکړه خو زما د تریاکو او قمار پیسې را پیدا کړه، مګر زه له خدای ډارېږم، هیڅ کله به دا کار ونه کړم. زه د ګاونډیو جامې مینځم، ډوډۍ ورپخوم، بیا په هغو پیسو ډوډۍ رانیسم او له خپل واړه ماشومانو سره یې خورم. میړه مې څو شپې وږې تږې پرېښېم، کله راته وایي چې وژنم دي. هره ورځ مې په لغت وهي او راته وایي چې واشه زما لپاره پیسې پیدا کړه. یو کال کې چې وهي مې
د سلیمی په نوم یو بله میرمنه وایي چې میړه یې معتاد دی او د کور لګښت د دې پر غاړه دی. دا وایي چې ځینې وختونه د کور د لګښت تر څنګ میړه ته د نشه یي موادو لپاره هم پیسې ورکوي.
خاص کار نه لرم، د خلکو کالی مینځم او یې ډوډۍ ورپخوم. په ورځ کې 2 ځله د خلکو ډوډۍ ورپخوم او کالی ور مینځم. د دې کار په بدل کې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانیو پورې مزدوري راکوي. تر دې حد ډیر کار نشم کولای ځکه چې ناروغه یم.
په فاریاب ولایت کې معتادین مخ پر ډېریدو دي چې لسګونه معتادین یوازې د میمنې په سیند کې تر پله لاندې ژوند کوي. د فاریاب د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس ذبیع الله جواد وایي چې معتادین له دې امله خپلې میرمنې کار ته اړ باسي چې د دوی لپاره پیسې پیدا کړي. ښاغلی جواد وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دېرش میرمنې د دوی دفتر ته ورغلي او له خپلو معتادو میرونو څخه د طلاق اخیستلو په برخه کې مرسته ځینې غوښتې ده.
دا چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره یې پیسې نه درلودې نو خپلې مېرمنې وهلې ډبولې او دې ته یې اړ ایستلې دي چې بدلمنې ته مخه کړي. موږ ته یو شمېر مېرمنې د دې لپاره راغلي چې له خپلو معتادو مېړونو څخه د طلاق قضیه یې تر عدلي او قضایي ادارو پورې ورسوو او دوی له خپلو معتادو مېړونو څخه طلاق واخلي.
د فاریاب امنی قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر ښځو د خپلو معتادو میرونو په اړه امنیتي ادارو ته شکایتونه کړي او ستونزې حل شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان د وجود پر ویټامینونو او نور ګټور موادو باندې څه ناوړه اغیز لري. طبي ډاکټرانو وایي چې نشه یي مواد انسان بدن کمزوري کوي او د ویټامینونو او نور ګټور موادو د کمښت لامل ګرځي. دا چې نشه ولې د انسان په وجود کې د ویټامینونو د کموالي سبب ګرځي؟ آیا ټول نشه یو ډول د بدن مقاومت کمزوري کوي؟ دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان په وجود کې د ویټامینونو او نورو ګټورو موادو پر کمښت څومره ناوړه اغیزې کوي.
کله چې مخدره توک استفاده کوو نو دا جذب د ویټامین کمی له بل خوا کله چې مخدره مواد استفاده کوي دغه مخدره مواد پارچه کیږي، نو دغه پارچه کول په ځیګر کې یو انرژي ته ضرورت لري، نو دا د شدیدن د ویټامینونو د کمښت سره موجی کیږي.
ولې دا د ویټامینونو له کمښت سره مخ کیږي؟
مخدره توکو استعمال کوونکی پیسې پیدا کی، که د ورځې 1000 روپۍ هم پیدا کی که د ورځې 2000 روپۍ پیدا کی، په دې لاره کې قربانۍ نور نه د مواد غذایی، نه د منرال، نه د ویټامین، فقط یو شی په آینه کې ویني چې هغه مخدره مواد دي. هر ویټامین چې کم شي، مثلا ویټامین سی کله چې په وجود کې کم شي، یو مریضي ده په نوم د بریبری، یو مریضي منځته راوړي چې د ډېر خطرناک مریضي ده.
آیا ټولې نشې یو ډول د بدن مقاومت کمزوری کوي یا ویټامینونه کموي او که ځینې لږې او ځینې ډېرې؟
سلور ګروپ مخدره مواد دي، دغه سلور ګروپ بیل بیل هر یو خپل تاثیرات لري. مثلا هغه ګروپ چې دغه تحریک کوونکي دي، استمولان دي، چې هغه کې مثلا د میت امفیټامین دي او دغه مواد دي، د جذب میتابولیزم ډیر انرژي غوړي نسبت مثلا هغه مخدره مواد چې شدت د نشه کم ده. مثلا پله کافین چې هغه شدت د نشه کم ده، هغه د نظر نه ضعیف کی. یا مثلا چرس د کانابیس،
دغه ناوړه اثرات له نشان سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
یو هغه اوږدمهال تاثیرات دی او یو دغه یو لنډمهال ده. مثلا د کلسیم د کمښت سره موجی کیږي، یا مثلا د بیک ویټامین د کمښت سره موجی شي. دغه پروسه د ژوند او صحت خرابیږي او هغه اوږدمهاله ده. دغه هر ویټامین د کمښت په مهال شکل سره منفي تاثیرات لري او د ضعیفۍ په تدریجي سره،
یعنی که نشه بیرته پرېږدي کیدای شي ویټامینونه او منرالونه بیرته پرکړي.
یوازینی شی چې هغه د وجود ویټامینونه دي، د ډېر زر کمیږي، ډېر زر زیاتیږي. مثلا کلسیم شیدې وخوري، مثلا هګۍ، پنیر وخوري، لبنیات وخوري، دا زر رفع کیږي. نو که چیرې دا نشه پرېږدي، ډېر زر دا بیرته لاسته راوړي.
ځینې خلک په دې باور دي چې نشه د بدن د پیاوړتیا لامل ګرځي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
یو ماده د وجود کې پنوم د دوپامین اې دې وظیفه ده چې دغه د ژوند هغه کوم بیلانس چې لکه تر ژوند دې داسې په نورمال حالت کې ساتي. کله چې مخدره مواد استفاده کی دغه بیلانس لمنځه ځي، یعنی په زمین کې دغه دوپامین چې ده هغه نورمال حالت نه لس چنده په وجود کې اطراح کیږي. کله چې لس چنده اضافه شو په اوایلو کې، دا لس چنده د ته مجازي قوت هم ورکوي، د خوړلو نه د سکلو نه د جنسي مسایلو نه دا لس چنده لذت هم وړي. نو بل شپږ میاشتو نه کوم حجرې چې په ماس کې دوپامین افرازه کی ده خسته کیږي، یعنی په دې معنا چې زیات کار کوي. برعکس یو دفعه دوپامین په وجود کې کمیږي، افرازه چې کم شو نو دا مجبور ده چې د نشې مقدار زیات کړي. دا مجبور یو ګرام دوه ګرامه کړي، دا مجبور درې ګرامه کړي، دا مجبور څلور ګرامه کړي، دا مجبور زرق کړي چې هغه کوم مزه چې په اول کې دم لاسته راوړي.
په کوم عمر کې نشه لا ډېر د انسان د وجود ویټامینونه کموي؟
هغه خلک چې عمر زیات دي په هغه کې دغه عملیه د کتابولیزم یا تخریب زیات دي، او په ځوانانو کې ترمیم زیات دي. مثلا د دېرش کالو پورې پنځه ویشت کالو پورې ترمیم زیات دي نسبت تخریب ته. بل څلوېښت کلونه تخریب زیاتېږي، ولې چې کهولت او زړښت منځ ته راځي. نو یو طرف تخریب زیاتېږي، بل طرف د مخدره موادو بار یا منفي اغېزې وکړي. نو طبعا هغه خلک چې کبرت د سن لري، هغه سن لوړ ده، تخریب د ویټامینونو د منرالونو د کمښت زر مواجه کېږي نسبت ځوانانو ته.
هغه ښځې چې هغوی امیندوارې وي څومره د ویټامینونو د کموالي له ګواښ سره مخ دي؟
هغه ماشوم چې د مور په بطن کې نو د کې زیات انرژي پکار ده. مور باید ښه غذا واخلي، خپله ضرورت هم ده، بل هغه کوم بدن کې هغه ماشوم ده هغه آزاد جوړېږي. کله چې یو نفر مخدره مواد استفاده وکړي، یو خو ویټامین کم اخلي، او له بل پلوه هلته داخل د وجود کې ضرورت زیات ده. اول کېدای شي سخت وشي دغه طفلې، او که چیرې دنیا ته هم منځ ته راشي عصبي سیستم به خراب وي، یا سوی اشکال ولدي به ولري.
د انسان د وجود پر ویټامینونو او نور ګټورو موادو باندې د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر واحدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر 2016 نوي منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې واردی. د هلمند ولایت اوسېدونکي حمیدالله سروري پخوا په پولیس کې وظیفه درلوده، او د جګړې په لومړۍ کرښه کې و. د دې لپاره چې ویښ پاتې سي، نو لومړی یې چرسو ته مخه کړه، او بیا ایرانیانو په شیشه اخته کړ. سروري وایي که د نشې له امله له وظیفې څخه نه وای شړل سوی، نو اوس به جنرال وایي. دا چې نشو سروري نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
موږ ټول د مسافرۍ سره په پولیسي کې په دغه نشه اخته سوي یو. دا نشه چې به مو کول، نو موږ به په اوله ورځو داسې بیداره کړو چې شپه ورځ به راباندې وسوه. هغه وخت کې زموږ ځواني وه، اول وارې مو چرسو ته مخ کړه. بالا به په دې نه پوهېدلو چې چرس به مو وسکوه، شپه ورځ به داسې راته معلومېدل لکه یو ساعت چې تېر سي. د چرسو څخه چې لوړو ولاړو، وروره په دې ولاړو چې دلته طالبان حکومت راغله. طالبان خو زموږ څخه جلبېزار غوښتي، اوله پر سرای باندې هم نفرې راسته غوښتي، پر مځکې هم غوښتي. نو موږ مجبور وو چې تشکیلو ته ولاړ شو. چې تشکیلو ته به ولاړو، ادا داسې خطرناکه جنگونه وو چې دې جنگ تر څوک ځان نسو نیولی. دلته اکثره خلک به تریاکیان په موږ کې وو، تر هسې یو دود د وسکوه داسې به دې کلنګی چرګ به درته جوړ کړي. آخر چې به مسکوي رښتیا هم داسې په ځان نه پوهېدلو. آخري چې به نه رسېدل، بدن به مو ټوک ټوک درد به کوي، وروره په عذاب به سولو. بیا چې د طالبان حکومت مات، ادا نوی حکومت چې رالی، باره مو وروره بېکاره سولو. مخ پر نیمروز مو موټر رانیوي، اباله چې موټر چلوي تلو راتلو، خو باره مو د ایرانانو سره تماس پیدا شو. بارا کرا کرا وروره په کرشتال واوښتو، پیسې په شیشې واوښتو. داسې هستي مې درلوده چې شل کوره ما ساتل، یعنې تر 15,000 افغانۍ پورې چې ما چاته زما سي غوښتی وای، هغه ما په پور کې نه حسابل. د 15,000 چې به پورته غوښتي، هغه به ما په کتابچه کې ورسول. یعنې دې حالت ته ورسولم، دا وسم کچېرې د اکا زامنو وړونه زما سره کومک ونه کړي، دا وس یو سراچه راپاته د نور شی له ولاکه راپاتې. کاروبار نو دا تاثیر وکړي چې یو ورځ به منفق سولم، یو ورځ به غیر حاضر سولم. ولې به منفق کېدلم؟ خو په دغه منفق کېدلم وظیفه مې نه سو اجرا کولی. د عمل سړی ګوښې نشینه کوي، یعنې که د عمل ته مخه نه وای کړې، و شاید زه جنرال وای. زه یو وخت کې منفق سولم چې دومره تذکره مې جوړه کړه، ځان مې عسکر کړ، ما ته پوسته راکړه. پوسته چې راکړه، شپه به ګرده شپه زه ورته بیدار وم. کله چې به سار شو، اخو زما د نشې سامان به خلاص و، زه به رالم شارت. یو ورځ ما خپله ورور دی چې دغه وزې ماوین دی، بلای راته ول راوړه کلشنکوب کښېرته، چنټه دې خلاصه کړه. ولته زه دغه لیاقت نه لري، زه ستا ورور یم، زه په تا شرمېږم. نو دا ماته یو تریخه خاطره وه، ولې چې زما عمر په نظام تېر سوی و، او په دغه ورځ د دونه عجزه وم چې چنټه مې خلاصه کړه. رالم کور ته، کوچنیانو راته ویل څنګه کیسه ده. ما زما ورور ته شکنځل وکړه، په هغه ګړی کو په پوه نه سولم. اما وروسته چې مې فکر وکړې، ما زیا ورور خو بده نه غواړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن درېیمه ورځ ده چې سلام کور ته نه دی راغلی، او د هغه مېرمنه او کوچنۍ لورې یې ډېرې اندېښمنې دي. په دې وخت کې له نږدې کوټې څخه یو ناآشنا آواز اورېدل کېږي. دا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی، دا آواز د چا دی، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا با کل راشی، نن سو موراز دا چه کورتا دا تای راغلائی، نا پویگم چه کل براشی، نن سو موراز دا چه مزوری تا هم ندت لالائی. ما خام مو هم بچه دوده و خوڑلات، ننش با بچه شه اخورو؟ نا پویگم لوری، سه چه شه با اخورو؟ پو کور که نا یو افغانه لرو، او نا ده خوراک لپارا یو گوله دوده. نا موگ با ما خام چه شه اخورو؟ چه پو کور که چه نمی، نا سه شه با اخورو؟ موراز دیره بگیه ما.
خزی، او خزی.
داده ده پلار آواز ندهی؟
چیریم دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟ هو، د بوسو له کوټې څخه یې آواز راځي. خدایا فضل وکړي، دغه چې ورشو. لوری ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم.
راکه.
اوهو، مور دا خو بابا دی.
وا سړیه، ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زموږ کور؟
هو بابا، دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو، ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې.
بابا، مونږ ډېر اندېښنه درلوده. موږ باید په تا د خدای نه کوې څه شوی نه وي.
وا سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ زه درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي، په خاوند مې څه شوي دي؟
یارانو، نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تیره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو. په مخه دې ښه باداره.
مخه دې ښه باداره.
بس اوس پوسم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وا سړیه، بیا چیرې ځې؟
بابا، چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم. چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګیږي و دې خوایږي.
اجم الله دای سلام جان، بیرته راغی.
سالار ته عجیب خبرې کوي. والې باندې راځي. څوک چې یو ځل دا د زمري نوک ووهي، بیا برازی، بیا برازی، خاما خاما رازی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
رازا سلام جانا، چیلم موام دا وستا زسر کرد.
بستا نصیب پکشوی ور. رازا، رازا پر دیده، رازا دو روره.
بس تاسو ته مبارک وي، زه نور چرس نسکم.
نو چې نسکوې بیا ولې راغلې؟
د دې لپاره راغلم چې تاسو خبر کړم چې زه نور چرس نسکم.
نو خبرولو ته څه ضرورت دی؟ خو نسکوا.
د دې لپاره راغلم چې ستاسو سره هم خدای پاماني وکم.
ولې چیرې ځې چې خدای پاماني راسره کوې؟
نه چیرې نه ځم، اصل خبره دا ده چې بیا ستاسو سره نه وینم.
نو خو چرس به پرېږدي؟ موږ خو به نه پرېږدي زورهوره، دا څه خبره ده؟
تاسې او چرس دواړه پرېږدم.
نو موږ ولې پرېږدي نازوانه؟ ښه وایې، نو موږ څه بد در رسولي؟
ستاسې بد دغه دي چې زه ستاسو له لاسه چرسي شوم.
دا یې لا بله
متل دی، وایي چې اوسې په خوی به د هغو سې، تر څو چې ستاسې انډیوالي مې پرېښي نه وي چرس نشم پرېښولی.
خیر دی که نور چرس نه څکوې، خو کله کله د یارانو احوال خو اخله وزورهوره.
نه هیڅ احوال مو نه اخلم، نه مو مړی او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم، چې لاس مې ودرېد خوله مې ودرېده. ستاسې سره ناسته ما ته یوازې شر را رسوي او بس. نور د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي ګټم.